امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا په نوې تګلارې کې هغو هیوادونو ته پیغام ورکړ شوی دی چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. په یمن کې په حوثی شیعه یاغیانو حمله شوې ده، لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. او پاکستان وایي امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ په بدل کې پاکستان د بالا خلی ته نور کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په پاکستان او طالبانو غا کړی دی چې د فرصت نه استفاده وکړي او په خپلو دریزونو باندې بیا غور وکړي. د جنوبی آسیا د پاره په ستراتیژي کې هند امنیت او اقتصاد په برخه کې د امریکا همکار ګڼل شوی دی. دا چې د هند او امریکا اړیکې به په افغانستان باندې څه اثر ولري، لږ وروسته د افغانستان د سفیر سره مرکه لرو. خو اوس عاشق الله رحیمزوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امریکا په نوې تګلارې کې د سیمې هغو هیوادونو ته واضح پیغام ورکړ شوی دی چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. جمهور رئیس غنی چې نن یې په ار کې وینا کوله، ویل چې د هغه ګاونډي په خلاف ستراتیژیک حوصله لډاره نه و چې د افغانستان د ملي منافعو په ضد اقدامات کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې پاکستان ته یو بل موقع هم په لاس ورکړ شوی ده او باید په پخوانیو تګلارو له سره نوی فکر وکړي. د هلمند ولایت امنیت قمندانۍ چارواکي وایي نن د غرمې وړاندې شاوخوا 11 بجې د لښکرګاه په ښار کې د دغې قمندانۍ د موټرو په تمځای کې ځانمرګې برید شوی دی. په برید کې 10 تنه وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. تفصیل د عزیز الله پوپل ناوري.
د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی وایي چې په پیښه کې 10 تنه وژل شوي چې 4 د پوځ سرتیري، 2 میرمنې او یوه هم ماشومه ده. د زیاتوي چې د پوځ سرتیري په امنیت قمندانۍ کې د کابل بانک له نمایندګۍ څخه د تنخواه د اخیستلو لپاره ورغلي وه.
په 11 بجو داسې معمولا د ملي اردو پرسونل زمونږ د امنیت قمندانۍ دننه هلته د کابل بانک غرفه ده، د هغو نه هغو هلته د ماشو پسې راغلي وو. د عمومي سړک پر سر یعنې زمونږ د قرول نه مخکې دوی باندې موټر بم اجرا شوی ده او فعلا وضعیت کنټرول ده.
د موټر بم ځان وژونکي برید له کبله په سیمه کې د یوې دیني مدرسې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی او په درس بوخت 15 تنه زده کوونکي هم پکې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د هلمند د نننی ځانمرګ موټر بم برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې د افغان ځواکونو درې ټانګونه او یو موټر یې پکې ویجاړ کړی او د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو ته یې پکې درنامر ژوبل رسولې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. د نورستان ولایت د نورګرام په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په پوستو ډلې برید کړی دی چې د چارواکو په وینا 9 طالبان او 2 پولیس پکې وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل چې د لسګونو وسلوالو دغه ډلې برید نن سهار وختي د ګندلبوک پر پوسته شوی دی او تر 4 ساعته جګړې وروسته پکې 9 طالب وسلوال او 2 حکومتي عسکر وژل شوي دي. د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلاره په دې خطر نتیجه ورکوي چې دا ځل په پاکستان د فشار راوړلو خبر پکې راغلی دی. ښاغلی خلیلزاد د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره دغه څرګندونې په مرکه کې کړي دي.
دو سه چیز د استراتیجی به خلم به فکر ما حیاتی است. یکی که دوام بودن قوای نظامی امریکا از نگاه تعداد، از نگاه زمان بگ وخت بگ تقسیم اوقات بخصوص
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د افغانستان لپاره او د جنوبی اسیا لپاره د خپل تګلارې د اعلان پر وخت ویل چې دا ځلې تګلارې د حالاتو په د حالاتو او شرایطو پر اساس ده، نه د وخت پر اساس. او دا هم پاتې خبرونه. د مصر د بهرنی چار وزیر سامی شکری د سپین ماڼۍ د جګپوړي سلاکار او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرد کوشنر او مل حیات سره د ملاقات نه انکار کړی دی. مصر دغه ملاقات د سپین ماڼۍ لخوا د مرستو د کمولو او ځنډولو په عکس العمل کې د اعتراض په ډول لغوه کړی دی. تمه وه چې د امریکا دغه جګپوړی حیات نن په قاهره کې د بهرنی چارو د وزیر ښاغلي شکری سره وګوري، خو مصري چارواکو د یو دم اعلان وکړ چې غونډه لغوه شوې ده. د امریکا حکومت نن د امریکا حکومت پرون د سیشن به پورس مصر ته د 100 میلیون ډالر په ارزښت نظامی او اقتصادي مرستې بند کړلې او 200 میلیون نور ډالر چې مصر ته د بشري حقوقو د بهتره کولو او په نظامی چارو کې د مصرف کولو لپاره ورکول کېدلې هغه هم وزنډولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د ماتې له کبله دغه هیواد د بلا خولې ته ورنکړي. پاکستان ویلي دی چې د تروریزم ضد جګړې کې یې زیاته قرباني ورکړې ده. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان د جو تلویزیون ته ویلي دی چې د ترکرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان کلک شمن دی او له دغې مبارزې څخه به لاس په سر نسي. شغلی آصف ویل له کومې ورځې چې د ترکرۍ ضد مبارزه کې پاکستان له امریکا سره یو ځای سوی شاوخوا او یا زره پاکستانیان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوې تګلارې کې وویل چې د افغانستان سره مرسته او پر پاکستان به فشار زیاتوي. شغلی ټرمپ پاکستان د ترګرو په پاللو او ساتلو تورن کړ. د تګلارې له اعلان وروسته ځینو امریکایي چارواکو خبرداری ورکړ چې شاید له پاکستان سره مرستې بندې سي او اسلام آباد به بیا د ناټو د متحد په توګه ونه ګڼل سي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو د تلاشۍ په یوې پوستې په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. دغه پیښه نن د چهارشنبې په ورځ د یمن په پایتخت سنعا کې شوې ده. حوثي شیعه یاغیانو ویلي دي چې برید د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی. حوثي شیعه یاغیانو ویلي دي چې په برید کې 140 کسان وژل شوي دي. خدای نه دی ویلي چې په وژل شوو کې څومره یې یاغیان او څومره یې عام خلک و. دغه کسان په یو هوټل کې راټول شوي و چې حوثي شیعه یاغیانو د تلاشۍ د پوستې کار هم ترې اخیسته. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان ویلي دي چې د پیښې په هکله معلومات راټولوي خو نور جزئیات ورنه کړل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په انقره کې د ترکیې د دفاع وزیر سره ولیدل او روسیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هم لیدنه درلوده. ښاغلی ماتیس د عراق نه وروسته د یوې ورځې لپاره ترکیې ته تللی. داسې تمه کیږي چې ماتیس به په دې سفر کې د امریکا د اوږدې مودې متحد ترکیې سره په ډیرو اختلافي ټکو خبرې وکړي. په دې مسایلو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه تصمیم هم شامل دی چې د کوردانو د پیشمرګه په نامه وسلوال مسله کې او په سوریه کې د رقی ښار د داعش له ډلې بیرته نیولو کې په عملیاتو کې ورسره کومک وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شمالي کوریا د هغه تصمیم هرکلی کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوو بندیزونو وروسته غواړي خپل بې باکانه تحرکات کم کړي. ټیلرسن وایي هیله مند دی چې شمالي کوریا د رژیم په چلند کې بدلون راشي او د مذاکراتو لپاره زمینه جوړه شي. شمالي کوریا داسې ګمان کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ نظامي تمرینونه د یوې خطرناکې جګړې سناریو ده او د دې لپاره کېږي چې شمالي کوریا پر ضد ناڅاپي حمله وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریدل. نن یو خبر دا همو چې د امریکا خارجه وزیر اسلام آباد ته خبرداري ورکړی دی چې د دهشتګرۍ په ضد په مبارزه کې په خپل دریز باندې لسره غور کوي او د امریکا خارجه وزیر ویلي دی چې امریکا به په پاکستان د مرستو په خاطر شرایط وضع کړي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی په پا پاکستان او طالبانو دواړو باندې غږ کړی دی چې په خپلو دریځونو او اعمالو غور وکړي او د امریکا د نوې ستراتیژي یو فرصت وګڼي. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د افغانستان په هکله د امریکا په ستراتیژي باندې خبرې کولې. د طالبانو نه یې په دغه وینا کې بیا غوښتي دي چې د سولې د بهیر سره یو ځای شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له خوا د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ د اعلان یو ورځ وروسته نن سهار پار کې ملت ته وینا کوله. د دغې ستراتیژۍ د اعلان له امله چې جمهور رئیس غنی د تیر وخت یوه ښه ارزونه او په راتلونکي د بریالیتوب د عناصرو پېژندنه وګڼله، مننه وکړه.
امروز به وخت رسیدیم که شرایط ابهام در حال دور شد.
جمهور رئیس غنی ویل د ابهام له حالت چې کوم حاکم و راوتلی و د افغانستان موقعیت په نړیواله اجماع کې څرګند شو. جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې د پاکستان چلند یادونه هم وکړه. راوی ویل چې دا ستراتیژي پاکستان ته د دې فرصت ورکوي چې خپلو کړنو ته بیا کتنه وکړي.
دا چې نن یو اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي، دا یو موقع ده، دا یو فرصت.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف د اقداماتو په وړاندې حوصله له ډاره نه وه.
موږ ستراتیژیک حوصله له هغو اقداماتو نه چې موږ د ملي منافعو فرصت سوی دی له ډاره نه دی له تدبیره، ځکه موږ غواړو چې کوچنی خبرې د لویو کارو مخه ونیسي او په واضح توګه وایو چې غواړو هر اړخیز شرایط برابر سي چې ادې په جای چې کلونه په جګړې تیر کړو د مذاکراتو په میز باندې مسایل حل کړو او د افغانستان بنیادی ګټې واضح مشخص. ولې د باندې نه خاورې نه اموګ بچي وبند، اموګ علماء وبند، اموګ ځوانان وبند. امریکای پانتون کې څوک شهادت ته ورسېد؟ استاد خپلواک ځوانې جنکی اول کړ. ولې د ډار فسا اموګ پانتون وبند راس؟ موږ ټول مشترکه برخه لرو او دلته د مواسي سي. دا افغانستان د پخوا افغانستان نه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې وینا کې پر طالبانو سولې بهیر سره د یوځای کېدو غږ هم وکړ.
که په دې فکر کې وایي چې جنګ ګټلی سي او د افغانستان دولت پرځولی سي یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیو باندې بدل کولی سي، دا فکر مو له سر نه وباس. اتاسې د سایس، اتاسې فتنې یوازې موږ د ولس د عزت او موږ د شازلمیو د شهادت او موږ د خویندو او میندو د مړینې باعث سوي. یوازنۍ لاره د حل سیاسي لاره. نو موږ په دې حالت کې چې پیګو چې د امنیتي بریالیتوب شرایط برابر دي، بیا هم در باندې ناره کوو که واقعا افغانانې د سولې لاره ونیسي.
جمهور رئیس غنی امریکایي ستراتیژي د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د هڅو زیږنده وګڼله. ویل چې اصلاحات اختیاري نه دي، اصلاحات به راولي او هم به خپل څلور کلن امنیتي پلان تطبیق کوي. په کابل کې د امریکا شر جعفر هوګو لارنس نن د امریکا په سفارت کې د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته پکار دي چې د اصلاحاتو په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي.
Let us be clear. In order to achieve real progress, the Afghan government.
خاکلی لارنسویل پریک دی چې په زغرد ویم چې رښتینی پرمختګ ته د رسیدو لپاره خید افغانستان حکومت د اصلاحاتو دروستو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او په راتلونکي کال کې د پارلماني ټاکنو او ورپسې بیا د جمهوریت د ټاکنو ترسره کولو، د فساد له منځه وړلو او د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور په مشرۍ د اړینو اصلاحاتو رامنځته کولو په سیر په خپلو حیاتي ژمنو عمل وکړي. سفیر لارنس ویل چې د افغانستان مشران خی همدارنګه د وسلواله مخالفانو د ګواښونو پر وړاندې د ټیکاو د ساتنې لپاره ټولو قومي ډلو ته لاسرسی پراخه کړي او د حکومت دننه د تنوع او ټولنیز مشارکت د رامنځته کولو په موخه هڅې ګړندۍ کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې ستراتیژۍ په هکله په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره په جګړه کې له پاکستان څخه زیاته قرباني نه ده ورکړې او بل هیڅ کوم هیواد اوسیدونکي د پاکستان د خلکو پرتله د تروریزم څخه چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې پر وینا د دغه هیواد د سرحدونو بهر تر سره کیږي نه دي زوریدلي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان په سیاسي هوایي ټینګار شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې په طالبانو به فشار واچول شي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د دهشتګرۍ سره د مبارزې په کار کې د پاکستان د نغیړیو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د سختو اعتراضونو نه وروسته د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې د دهشتګرۍ په ضد په خپلې تګلارې باندې غور وکړي او بدلون پکې راولي. ریک ټیلرسن دا هم ویلي دي چې امریکا به د پاکستان سره د مرستو په خاطر شرایط وضع کړي. د آشنا تلویزیون رپورټ لرو.
د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د نوې تګلارې له اعلان سره سم له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د پاکستان پر صداقت د امریکایي چارواکو شکونه زیات شوي دي.
په اعتماد کې ستونزه شته، ځکه موږ لیدلي چې د ترهګرۍ سازمانونو ته په پاکستان کې د امن پناه ځایونه ورکړل شوي چې پر امریکایي پوځیانو، امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د سولې د هڅو د مختل کولو په خاطر حملې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل تګلاره بدل کړي.
پاکستان
باید یو متفاوته تګلاره غوره کړي. موږ چمتو یو چې ورسره مرسته وکړو چې دغه هیواد د ترهګرو په مقابل کې ځان خوندي کړي، خو یقینا د هغوی حملې چې د سولې لپاره زموږ کوښښونه زیانمنوي باید ودرول شي. موږ به له پاکستان څخه خپل پر ملاتړ شرایط وضع کړو او دغه هیواد سره به زموږ اړیکې په دې برخه کې د نتیجو په اساس وي.
The president of the United States.
د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې د اعلانولو په جریان کې په پاکستان کې د ترهګرو امن پناه ځایونو ته اشاره وکړه او په ټینګار ویل چې په دې کار سره به پاکستان ډېر څه له لاسه ورکړي.
We have been paying Pakistan.
موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړی دي او په عین وخت کې هغوی هغه ترهګرو ته پناه ورکړي چې ورسره په جګړه کې دي. دغه وضعیت باید بدل شي او عاجل باید تغییر وکړي.
د پاکستان حکومت تر یو ورځنی ځنډ وروسته د ولسمشر ترامپ پر څرګندونو خبرګون ښودلی دی. اسلام آباد له واشنگټن څخه غوښتي دي چې د افغانستان په جګړې کې د ناکامۍ له امله پاکستان نه ملامتوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له رسنیو سره په مرکې کې ویلي دي چې دوی د په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان نه اچوي. له ترهګرۍ سره زموږ مبارزه بې ساري او ثابته ده، خو منتقدین وایي چې د پاکستان اردو له خپل سیال هندوستان سره د مقابلې په خاطر د نورو سختدریځو تر څنګ افغان طالبان روزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره مبارزه کوي، خو امریکا د پاکستان په ګوښه کولو او ګواښلو سره نشي کولی د افغانستان جګړه وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جنوبی آسیا د پاره په دې نوې ستراتیژۍ کې هند د امنیت او اقتصاد په برخه کې د امریکا همکار ګڼل شوی دی. موږ په افغانستان باندې د امریکا او هند د اړیکو په ارتباط په هند کې د افغانستان د سفیر شاید احمد عبدالی سره مرکه کړی ده.
دلته ور بل دغه باندې شاید نو ته پیازه پاته ملکیانو براغ وچ امبولانسان کې انتقال ته مولوی صاحب
د پلوشکرګا کې د نننی موټر بم ځانمر ګبرید دی وایني شاهد راغو. ځانمرګي موټر بم برید د هلمند امنی قومندانی په دوهم نظام کرول کې ظاهره د ملي پوز پر سرتیرو سوي خو د پیښ لوی برخه قربانیان ملکی وګړي شول کیږي. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار صافی وایي چې په پیښه کې اووه تنه وژل سوي چې څلوري د پوځ سرتیري، دوه میرمنې او یوه هم ماشوم ده. د زیاتوي چې د پوځ سرتیري په امنیه قومندانۍ کې د کابل بانک له نمایندګۍ څخه د تنخواه د اخیستلو لپاره ورغلي وه.
په یولسو بجو داسې معمولا د ملي اردو پرسونل زموږ د امنیه قومندانۍ دننه هلته د کابل بانک غرفه ده، د هغو نه هغو هلته د ماشو پسې راغلي وو. د عمومي سړک پر سر یعنې زموږ د ترول نه مخکې دوی باندې موټر بم اجرا شوی ده او فعلا وضعیت کنټرول ده.
د موټر بم ځان وژونکي برید له کبله په سیمه کې د یوې دیني مدرسې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی او په درس بوخت 15 تنه زده کوونکي هم پکې ټپیان سوي دي. د رحمانیه مدرسې مدیر مولوی عبدالحنان د پیښ په اړه داسې وایي:
موږ درس شروع و، د درس جریان و، پټا وسو شاګردان زخمیان سره اکثره ماشومان زخمیان کړل، دوه فیلډره ماشومان زخمیان سول.
په هلمند کې د تیر روزي میاشتې په روسي اونۍ کې هم د کابل بانک د نمائندګۍ مخته پر پولیسو خنړۍ برید وسو چې وروسته د نظامی کسانو د تنخواه لپاره د هلمند په امنیه قومندانۍ کې د کابل بانک نوې څانګه پرانیستل شوه. وسلوالو طالبانو د هلمند د نننی ځانمرګي موټر بم برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې د افغان ځواکونو درې ټانګونه او یو موټر پکښې وجاړ کړی او د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو ته پکښې درنه مرګ ژوبله رسولې. هلمند په جنوبی ولایتونو کې تر ډیره له دوامدار نامنیو سره مخ ولایت دی چې د مرکز د څلرمې او درېمې حوزې په شمول په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د عزیز الله پوپل رپورټ مو واورید چې د قندهار نه را لګلې ده. د امنیتي مقاماتو خبره ده چې په هلمند کې نن د ملي اردو په عسکرو د موټر بم حمله شوې ده او د یو دینی مدرسې زده کوونکو ته پکې زیان رسیدلی ده. اوس راځو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته. د وای په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو ویلي دي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج ظفیر هوګو لارنس چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ په حق له خبريالانو ته معلومات ورکول وویل، امریکا به پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د ټولو هغو چارو مخه به ونیسي چې په ترس کې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو له ډلې څخه ملاتړ کیږي. هغه ویل د امریکا ستراتیژي په سرګنډول افغانستان سره د امریکا ژمنې روښانه کړي دي. دا ژمنې پر طالبانو باندې فشار راوړي سو د افغانستان د حکومت د سولې بهیر ته غاړه کیږدي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. موږ به د هغو کړنو مخه ونیسو چې په ترس کې له طالبانو څخه ملاتړ کیږي. موږ به د سیمې هیوادونو ته د تروریزم د ګواښ د کمولو او په جګړه کې د دخالت نه کولو په برخه کې د همکاریو د ارزښت په اړه هغوی ته توضیحات ورکړو. خاغلی لارنس زیاته کړه چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې به دغه هیواد خپل هغو ژمنو ته چې د طالبانو، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو څخه ملاتړ د دوام ورکړي. سیاسي حل لارې ته رسیدو لپاره اړتیا ده سو طالبان په مذاکراتو کې برخه واخلي. زما په نظر طالبان د انتخاب حق لري. دوی کولی شي چې د خپلو هیوادوالو وژنې ته دوام ورکړي. هغه جګړه چې د طالبانو لپاره به هیڅ بریا پکې نه وي او بل انتخاب دا دی چې هغوی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د شارج دافیر د سرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او ویلی دي چې د سولې خبرې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې مثبته نتیجه ورکولی شي. د دغې شورا ویان امین الدین مظفری امریکا غږ ته وویل، افغانان دې په خپلو کې د مذاکراتو میز ته کښېني. کومې ستونزې چې لري هغه د ډیالوګ او خبرو اترو له لارې حل کړي. موږ هم دې ته ترجیح ورکوو چې د سولې بهیر بین الافغاني وي او افغانان په خپله خپلې قضیې او ستونزې حل کړي. خاغلی مظفری زیاته کړه چې د طالبانو د ډلې اکثره غړي د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو دي، خو د هغوی په مخ کې د یو لړ خنډونو له امله دغه اقدام نشي کولای. خاغلی مظفری د دغو خنډونو په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغانستان د ملي پیوستون غورځنګ ګوند مشر او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی سید حساق کیلانی امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو سره د یو داسې میکانیزم له لارې مذاکرات پیل شي چې د دواړو خواوو لپاره د قناعت وړ وي. خاغلی ګیلانی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د امریکایي چارواکو د سرګندونو په غبرګون وویل چې دا سرګندونې به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. هغه وویل معنی دا ده چې نور امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي، یوازې د جګړې بل لوری پیاوړی کوي. خاغلی ګیلانی زیاته کړه چې د امریکا په ګډون ملګري ملتونه او د افغانستان په قضیه کې ښکیل ټول هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په کابل کې د امریکا د شارج ظفیر د وروستیو سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان، اروپا او منځنی ختیځ کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې مشکله به وي چې د جمهور رئیس نوې ستراتیژي د سولې او ثبات لپاره زمینه مساعده کړي. د ایاز وزیر سره مرکه د آشنا رادیو په بل خبرونه کې اوري. د جنوبی آسیا د پاره په ستراتیژي کې هند امنیت او اقتصاد په برخه کې د امریکا همکار ګڼل شوی دی. هند او امریکا دواړه د افغانستان ملګری هیوادونه دي او ښې اړیکې لري. په افغانستان د هند او امریکا د اړیکو په تاثیر زموږ همکار نوشابه آشنا د هند لپاره د افغانستان د سفیر شاید احمد عبدالی سره مرکه کړې ده.
عبدالی صاحب، د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ یو برخه د امریکا او هند سره د همکارۍ پراختیا ښودل شوې. که د امریکا او هند اړیکې لاخې او پراخ شي، نو دواړه ملکونه چې په یو نوه په افغانستان کې داخل دي، د دې اړیکو پراختیا په افغانستان څه او څومره تاثیر به ولري؟
ډیر زیات. اول خو ښه خبره ده چې پس له کافی تحلیل او ارزیابي امریکا د افغانستان هغه هیوادو د دوستانو سره چې لکه هندي د افغانستان په بیا رغونه کې مخکې ول اساسي رول درلود، هغه یوادو ته توجه ډیر وکړي چې په دې کې سیمه کې تبنا یوادو نه ډیر مثلا همکار دی هندستان یو ډیر اساسي رول لاوند سره بیرغونی کې ادا کړی دی نو هین د امریکا دغه قسم ډیر پرزادي او په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه به د افغانستان پر اوضاع باندې ډیر مثبت اغیز ولري په دې خاطر چې د هندستان اوسنۍ وضعیت چې یو اقتصادي قوت په دې سیمه کې او مهمه خبره دا ده چې دلته د هندستان سره همکاري او په عیني وخت کې نور هیوادو باندې ځغ خدای دې وکړي چې د هیواد منځ کې نور هیوادونه د هندستان په شکل باندې افغانستان سره متحد واوسي او د افغانستان په بیا رغونه او په هندي ثبات کې رول ولوبي.
بله، په نوې ستراتیژۍ کې د افغانستان په ثبات کې د هند هڅو د ستاینې ذکر شوی دی. دا به هند چې د افغانستان سره پخوانی تاریخي او فرهنګي مشترک ریښه هم لري، څومره هند ته وهڅوي چې خپل همکاري لا زیاته او پراخه کړي د افغانستان سره؟ اوایه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا غږ تاثیر لري کنه؟
هندستان همیشه د افغانستان سره درېدلې دي، د افغانستان په ثبات او په ترقی کې رول لوبولی دي. مطمئنه ما چې هندستان لکه همیشه د افغانستان په ثبات کې او د افغانستان په پیشرفت کې لیوالي شو بلې او دا غږ چې ادامه خپل همکاري ترکیه ده، دا غږ طبعا باعث به دی چې د نورو تشویق شي. په دې خاطر چې افغانستان اصلا مشکل یو نړیوال مشکل دی او یو سمیز مشکل دی، هیڅ وخت نشي کېدلی چې یو هیواد یا دوه هیواده په تنعی د یو مجتمعي او یو جهاني مشکل رفع کړي. نو زه مطمئنم چې د هیوادو په مشترکو هڅو به د افغانستان ثبات او ترقی اسانتر نسبت ته چې یو یا دوه د هیواد په دې موضوع کې شکیل وي. نو دغه سي رغ چې پر هندستان سعودي او په ټول سیمه سعودي او په عین وخت کې د امریکا تګلاره په یو بل معنا د ټول اروپا او د غرب همکاري ګڼل کېدلی شي، نو دلته یو بین المنطقوي او بین دنیایي توافق ان شاء الله په دغه موضوع کې باید ډېر چې افغانستان په هند کې او دغه هندستان تشویق په نورو کومو کو کې به ډېر واضح معلوم وي.
بله، سیمه ایز ائتلافونو ته په کتو افغانستان څنګه کولی شي د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه لکه څنګه چې په ستراتیژۍ کې د افغانستان د ثبات لپاره ژمنې شوې دي دغه فرصت نه ګټه واخلي؟
بالکل، افغانستان خو بدون شک خپلواک هیواد دی او خپلواکي همیشه ساتلې ده او په تاریخ کې د خپلواک غږ قرباني سه هم دی او د قرباني ته آماده دي چې په آینده کې ورکړي. زموږ کوشش دا دی چې تیر تاریخ ته په تو سره چې افغانستان همیشه د ائتلافو ښکار ګرځېدلی، زموږ کوشش دا دی چې کوم زموږ په اطراف کې به ائتلاف وي، اما موږ هغوی ته همیشه دا ویل دي چې افغانستان د همکاري مرکز دی. ستاسو د دې مشکلات به طبعا ټول هیوادونو کې په سیمه کې مشکلات هیوادو په منځ کې وي، اما ځینې هیوادونه دي چې ګټې مشترکې کېدلی شي. په افغانستان کې کداغه ائتلافونه زموږ همتایګي کې موجود وي، زموږ څخه لري د افغانستان کې د همکاري د دې مشترکې ګټې تمثیلولای شي. او کوشش زموږ دی چې دا هر ائتلاف په منځ کې حداقل د افغانستان په باب داسې ذهنیت ورکړو چې دوی په افغانستان کې همکار شي تر څو د دې ګټې هم خطا ونه شي او افغانستان هم په ثبات پاتې شي.
ډېره مننه عبدالي صاحب کور ودان.
جوړ، مننه.
رنا د خزو ځنګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې د روان مالی کال تر اخره به د تیر کال په نسبت د ملک په عوایدو کې زیاتوالی راشي. دا او ځینې نور رپورټونه لرو د وخت د کموالي له امله اوس نه نشریږي، په بل خبرونه کې به واوري. همداشان په افغانستان، اروپا او منځنی ختیځ کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د ده په نظر د جمهور رئیس نوې ستراتیژي د سولې او ثبات لپاره زمینه احتمال لري مساعده نه کړي. د ایاز وزیر سره مرکه په بلې خبرونه کې اوریدئ.
که غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه مخ په ختمېدو ده، خو مخکې لري چې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه شروع شي، یو یادونه کوم او غدا ده چې منګه په بل خبرونه کې د ادب د وګمو پروګرام لرو. د ادب د وګمو د پروګرام پروډوسر او خبرونکي او چلوونکي غورزنګ صاحب ده. غورزنګ صاحب، نو دومره کېده شي اوریدونکو ته وایي چې سمو انتخاب کړی دی پروګرام کې؟
ولې نه، لومړی اجازه راکړئ خپل تاو د سلامونه تاسې او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو درنو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. زیبا جانې، تاسو پوهیږئ چې د ادب وږمې د نن شپې په خپرونه کې زه او تاسې دواړه دا خپرونه پر مخ بیایو. په خپرونه کې د پخواب شام زه او ته دواړه محترم اوریدونکو ته شعرونه ډیکلمه کړو او له محترم اوریدونکو څخه به شعرونه واورو. او دا هم باید ووایم چې د خبرونې په لړ کې به ښکلې سندرې هم خپرې کړو.
تشکر، ډیره مننه اوریدونکو، په تماس اوسئ.